دوست ناروی د حکومت سیاست په ټول کې د افغانانو لپاره همدا ده چې د افغانستان ځینې ولایتونه ناارامه دي، کابل یا ځینې نور ولایتونه ارامه دي، هلته دوی ژوند کولی شي. په دې برخه کې دوی ځینې دي تنها د روسیې سرحد نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره فکر کوم دا فیصله شوې ده.
ستاسو په فکر باندې دغه خبرداری د ناروی تر څه حده جدي ده او کوم افغان کډوال په دې کې شامل شي له کومې نیټې تر کومې نیټې ناروی ته داخل شوي؟
دغه فیصله جدي په دې ښکاري چې نه یوازې د حکومت کې داخل ګوندونه، حتی مخالف ګوندونه هم په دې یو خپل دي چې هغه افغانان چې اړتیا نه لري هم خوندیتوب ته ضرورت نه لري هغوی باید بیرته ستانه کړای شي. دوی وایي چې موږ باید دا سیګنال ورکړو یا دغه پیغام ورکړو نور نړۍ ته، وکړو چې هلته جنګ او نارامي ډېر نه ده چې نور ناروی دومره خوندي ځای نه ده د یو کسانو لپاره چې دوی په وطن کې جنګ جګړې نشته. یعنی باید تفکیک وسي د هغو چا لپاره چې په وطنو کې جنګ جګړې لکه سوریه او یا د هغو کسانو لپاره چې ډېر پکې وضع خرابه نه ده لکه افغانستان.
له ایساستانګ زیس رجب ناروی کې د کډوالو د څنګه په برخه کې کار کوي احمد شیبر مرکه کړې و. په تیر بیا د افغان کډوالو په وړاندې د ناروی د سختو اقداماتو په باب بشپړ مرکز موږ په نور خبرونه کې اوریدلی شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل او د خبرو اصلي موضوع هم د ایران اټومي موافقه وه. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
ولسمشر بارک اوباما تر دې غونډې مخکې ویلي و دواړه لوري یعنی امریکا او اسرائیل غواړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځوي، خو اختلاف یې پر یوې وړې مسلې دی او هغه دا چې آیا د جولای په میاشت کې له ایران سره شوې موافقه به دا هېواد د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي او کنه. پر دې سربیره ولسمشر بارک اوباما وویل دواړه هیوادونه ګډ کار ته چمتو دي څو باوري کړي چې ایران د شوې موافقې سره سم عمل کوي او همدارنګه تهران په منځري ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره له هڅو منع کړي. ولسمشر بارک اوباما وویل موږ په دې اړه چې ډاډمن کړو ایران اتومي وسلې نه جوړوي کوم اختلاف نه لرو. موږ په دې کې هم اختلاف نه لرو چې ښایي ایران د بې ثباتۍ ځینې هڅې وکړي چې مخه یې باید ونیول شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له همدې کبله موږ هڅه کوو چې زموږ په لیدلورو کې شریک ټکي ومومو. د ولسمشر بارک اوباما یو لوړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د اوباما او نتنیاهو په دوه ساعته مثبتو خبرو کې دواړو خواو پر دې بحث وکړ چې څنګه ډاډمن کړی چې ایران د شوې اتمی موافقه سره سم خپلې ژمنې عملي کړي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ندی ویلي چې له ولسمشر بارک اوباما سره په کوم مسلو خبرې کړي، خو نو مولي ورسره د امریکا په یو سیډنیز مرکز کې د وینا پر مهال ویل موږ په یو توافق یو هڅه کوو چې پر ایران فشار وساتو. نتنیاهو وایي چې ولسمشر بارک اوباما ته په څرګنده ویلي اسرائیل به د سوریې د سولې داسې یو هواري ته غاړه کې نږدي چې پکې ایران د اسرائیل خلاف د سوریې د خاورې لکارولو منع شوی نه وي، هغه که په مستقیمه توګه بیا او که د حزب الله د ډلې په وسیله. نوموړي ویل د اسرائیلو دفاع د سوریې په وسنی وضعیت کې د لومړنۍ اندېښنه ده.
رازوی و گردی میسته ده کابل بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی چې د لاسو کالو بند سزا ورکړل شوې ده پورستوي کې چا خوشی کړی و. دغه موضوع ده چې اجمل تورمن پرې خبرې کړې دي، البته له یو شمیر کارپوهانو او مسؤلینو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو که تاسو په یاد وي په 2010 کال کې کله چې کابل بانک دیوالی شو یو وجه دا و چې د کابل بانک سهم لرونکو غیر قانوني قرضې اخستی وي چې شاوخوا 900 میلیونه ډالر کې دي. تر هغه وروسته شاوخوا یو کال مخکې کله چې د ملي وحدت حکومت راغی نو د دغه بانک په خانه رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیر خان فرنود د محکمې لخوا تقریبا په لس کاله حبس او تقریبا 500 میلیون ډالرو قرضه چې د بیت المال پیسې وي دا باید دولت ته ورکړي. نو سترې محکمې دغه شان د کابل بانک د پوروړو ښاغلي محمود کرزي، عبدالغفار داوی او حسین فهیم جایدادونه چول دای هم کنګل اعلان کړل. خو خلیل الله فیروزی څو ورځې مخکې له حبس خوشی کیږي او راضي د ښاري پراختیا وزارت سره یو تړون لاستیک کوي د کور جوړونې د یو خارګوټي. ولسمشر غنی یو اعلامیه ورکړي د جمهوریت ریاست لخوا یو اعلامیه خپریږي او په دغه اعلامیه کې تر هغې وروسته چې انتقادونو سره مخ کیږي دغه عمل دغه تړون لغوه اعلانېږي. خو جمهوري ریاست په خپل دغه اعلامیه کې لیکي چې دغه کار د اوس د نیت له مخې شوی یا د ښه نیت له مخې ده. چې دغه موضوع څنګه ده په دې کې را سره نن په ګردي میز کې مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی او دغه شان د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سمیم امین. ښاغلی ایوبی، ستاسو په نظر د ښه نیت له مخې دغه موضوع څنګه، آیا ولسي جرګه په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی نه دی ښودلی؟ ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې حکومت افغانستان یا رئیس جمهور د افغانستان یا د رئیس جمهور قانوني مشاور یا د شی حکومتاري مشاور احمد ضیا خان مسعود دا خبره کوي چې د شلم د شم مخي یا د شک نیت لمخي مج د پنځلس کال څخه د لس کال تر پنځلس کال پورې چې د محکمې په کاتي حکم باندې مجرم سوی دی اگر اوېستي د دې لپاره چې شنیت دی. زه فکر کوم چې دا د افغانستان په اساسي قانون د افغانستان په ملت باندې ورشخند دی او سپکاوی دی او توهین دی د محکمې د حکم. دا چې پارلمان په دې متعلق باندې څه وایي، متاسفانه یو شمېر د پارلمان غړي او وکیل صاحبان د مشرانو جرګې هم په دې مجلس کې ناست په کله چې شیرخان پرنود یا پیروزی هر څوک چې وو معلوم سم نه دی زده دا هلته راځي او یو شمېر وکیل صاحبان هم هلته ناست دي او د رئیس جمهور د شی حکومتداری احمد ضیا خان مسعود هم هلته ناست دی او د رئیس جمهور قانوني مشاور متاسفانه بدبختانه چې داسې یو څوک مشاور دی چې د افغانستان د قضا بیړه یې ورغرق کړل. د دې اساسي قانون د تطبیق په نامه باندې دا وخت تقریبا د دیش زور صدر څلوېش زورو پورې بندیان مش په بندیخانو کې لرو او دا په دې خاطر بندیان دي چې د افغانستان اساسي قانون او جزایی قوانینو ته به احترامي کړی ده، قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی، رشوت یې اخیستی دی، اختطاف یې کړی دی، جاسوسي یې کړی ده، معامله کې پریب کړی دی، د بندیخانو تر شا کښېنول شوی دی. مګر څوک چې د اساسي قانون د تطبیق مسولیت لري هغه چې د اساسي قانون خلاف ورزي کوي څوک ورته باید سزا ورکړي.
امین صاحب، له حقوقي نظره ستاسو په نظر باندې یو څوک چې هغه په لس کاله محکوم شوی وي هغه له اپ سره ایستل او یو تړون ور باندې لاسلیک کول ستاسو په نظر باندې د قانوني القدرت څنګه ده؟
لومړی باید دا ووایو چې افغانستان اساسي قانون یو سل نهه شپږم ماده حکم کوي چې د محاکمو قطعي او نهایي حکمونه یعنی درې محکمې په تای شوي وي بیا پر اعتراض نه شي تج نظر مسله ختمه شوي وي دا واجب التعمیل دی. واجب التعمیل په دا معنی چې دې کې نور څوک ګوتې نه شو والی، هم قاضي القضات هم رئیس جمهوري. ولې د بیرته د افغانستان د اساسي قانون څلور شپېتمه ماده اتلسمه فقره کې باید دا صلاحیت فقط رئیس جمهور ته ورکړل شوی ده چې کولی شي چې یو موضوع کې اتخاف او تخفیف راوړي. خو هر کله چې تنفیزي حبس حبسونه مونږ په دوه ډوله لرو، یو تعلیقي دی یو تنفیزي دی. تعلیق معنی په راتلونکي کې د کوم جرم وکړو دا حبس هم درته حسابېږي، خو تنفیزي دا معنی چې ته اوس په محبس کې ناست یې همدا ورځ نه شروع دی. په حبس کې د انسان ازادي سلبېږي. وخت چې آزاد انسان کله چې یو قرارداد کې نو قرارداد متنوي چې داسې په داسې حالت کې چې د آزاد او آزاد انسان یم او د کامل شرعي تصرفاتو څخه برخمن یم دا قرارداد کوم. دلته آزادي نشته دی، د قرارداد رکن له منځه لاړه. د قرارداد رکن چې آزادي ده له منځه لاړه، بنان دا قرارداد غیر قانوني دی، مطلق د اساسي قانون خلاف دی، مطلق د جزا د قانون خلاف دی چې شخص خپل لس کله حتی
نه دغه خپل چې د یو مابوس اپسا را خوشی کیږي مثلا د څو ساعتونو په لپاره کام وي، آیا دا یو حقوقي نظر دا موضوع څنګه ده؟
مطلق جرم دی، مطلق د یو شخص راوستل په هغه صورت کې چې عاجل اړتیا وي. عاجل اړتیا د افغانستان قانون، جزایي اجراتو قانون او د محبس قانون تعریف کړی ده. ولدې ته موږ عاجل اړتیا نشو ویلی. په دې موضوع کې څو کسانو د فعلي قوانینو نافذه قوانینو خلاف کار کړی دی. د محبس قومندان هغه څوک چې د محبس د قومندان په صفت دنده سرته رسوي، په کوم حکم د اجازه ورکړي چې دا شخص د حبس څخه راووځي. دویم د جمهوري ریاست حقوقي مشاورت، حقوقي مشاورت د خپل صلاحیت څخه په اوج سره سوء استفاده وکړله. یعنی دا حد ما ته معلوم نه دی چې ده په کوم حد باندې سوء استفاده وکړله. د ده په یو مکتوب باندې سړی د محبس نه راویستل کیږي او راځي قرارداد کوي. دلته دا هر عمل چې موږ یو دا هر عمل جرم دی، د دې کې نور جرمونه واقع شوي دي. د افغانستان ستره محکمه هم چې غلی پاتې دا هم نسبی جرم سرته رسوي، چې ولې ته د خپل د حکم څخه دفاع نشي کولی. که دفاع کې په هماغه ورځ باندې چې دغه شخص دلته قرارداد کوي ته باید موجود وي. تاسې وګورئ په قندهار کې یو ساده معامله کیږي، یو قاچاقبر خوشي کیږي چې په هغه کې امیر د محبس بندي کیږي چې تر ننه پورې په محبس کې پروت دی. ولې دلته د دې سړي په معامله کې ولې دا سړی قومندان د محبس بندي نه شو؟ بنان دا هره معامله ده او باید تطبیق شي.
مننه امین صاحب. موږ غوښتل چې په دغه بحث کې د لوی څارنوالۍ ویهان هم له موږ سره ګډون وکړي. هغوی تر اخرینو شیبو پورې وعده وکړه چې د تلیفون له لارې به له موږ سره شریک شي. بحث کې ولې هغه کافي اندازه معلومات چې دی مستند پرې وغږیږي د هغې د نشتون له امله دوی بخله وغوښته. دغه شان د کابل بانک د تصفیه له ادارې څخه هم موږ هیله کړې وه چې په دغه بحث کې یو غړی ګډون وکړي، هغوی هم بخنه وغوښته. ښاغلی ایوبي، اوس مهال چې دغه کار شوی نړیوال په دې شرط ویدیو چې موږ بل افغانستان سره مرسته کوو چې فساد به ورکیږي، موږ هم ژمنه کړې وه چې فساد به ورکیږي، په دغسې یو شرایطو کې آیا نړیواله ټولنه به څنګه اعتماد پر موږ باندې وکړي چې مرستې وکړي؟ فکر کوئ چې اوس حمله د اعتماد وړیو؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باندې باور ده، په دې باندې پوه ده چې دوی د همدغس اشخاصو تر شا ولاړ دي. دوی د افغانستان ملت سره کومک نه کوي. که د افغانستان د ملت سره کومک کوي، د دغسې نامشروع حکومتونو په توسط یې کوي چې هغه د افغانستان د ملت نمایندګي نه ده. که د افغانستان که نړیوال د افغانستان د ملت سره مرستې کوي، نو د دې خارجي بانکونه چې کوم اکاونټونه دي هغه دې بند کړي، د دې چې کوم نامشروع جایدادونه دي په هغو ممالکو کې هغه دې بند کړي، د دې اولادونه کورنۍ چې په امریکا او لندن او فرانسه او جرمني او دوبۍ او قطر او عمان او پاکستان او ایران کې زندگی کوي هغه دې افغانستان ته ډیپورت کړي.
د کابل بانک په اړه چې په وروستیو کې د بانک لوی پوره وړی خلیل الله فیروزی خوشی شوی و، په دې اړه بحث او د بحث کولی شئ تاسو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې واورئ. په انټرنیټ کې هم دا بحث شته، کولی شئ هلته یې واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. دا د نړۍ د مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور جان لینن د ګیتار غږ دی. د هغه ګیتار چې د تېرې شنبې په ورځ د امریکا د لاس انجلس د بیورلی هیلز په یوه لوکس سیمه کې په یوه مزایده کې په 2.4 میلیون ډالرو وپلورل شو. د ګیبس په نوم پلورل شوی ګیتار هغه ګیتار دی چې جان لینن د بیتلز په نوم د هنري ډلې په لومړني ثبت شوي سندره کې چې لف می دو نومیږي غږاو. لینن دغه ګیتار په 1922 کال د لیورپول د موسیقي د آلاتو د خرڅلاو په یوه دوکان کې په 1.1 پاونډ اخیستی و. دغه ګیتار چې 40 کاله ورکو تر اوسه 3 ځلې پلورل شوی او ارزښت یې 8 لکه ډالر اټکل شوی و. چا چې دغه ګیتار په 2.4 میلیون ډالر رانیولی دی نوم یې پټ ساتل شوی دی. د جان لینن د ګیبسن ګیتار د بیتلز د هنري ډلې د موسیقي یوازنۍ آله نه ده چې په دومره لوړ قیمت پلورل کیږي. د بیس ډرم آله چې د دې ډلې یوه بل غړي رینګو سټار غږوله په 2.15 میلیون ډالر پلورل شوې وه. خبری ساعت له ازادي راډیو او ری په دې خبری ساعت کې مو پر دغه مهم موضوعاتو راپورونه او مطالب لرل. د افغانستان مشرانو جرګه ویلې دایښ او طالبانو څخه د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلانو ملاتړ د ثبات او تحصیلي نظام په زیان دی او چارواکي باید د دې کار مخه ونیسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان په ډلو ویشل شوي وي دا د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ښه خبره ده، خو د سولې د خبرو په ګټه نه ده. ناروې ته د افغان کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د ناروې حکومت د افغان کډوالو په وړاندې سخت مقررات غوره کړي دي. دغه راز و امریدل چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په ورستۍ کتنه کې د ایران پر اټومي موضوع خبري وکړه.